پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم سلامونه.
We're deeply concerned about the bad news.
The Asiala Parad Bashari Hakuno the Tsar, the Nirwal Sasman, Mashe, Lazadi Radu Sarada Afghanistan, Damiat Parakhpili, and Dishni Sharikitli. The Dandiba the Ditsargan Navanu Josiak, the Sar Sharikit. Pakistani police saw the Pashtun Gorani, the Horzan Mashak, Manzur, Pashtin Nivale. Pokina Kitakunsa Savadi Shuansi Kranis City. The Chapriya Satini Mili Idara, Pakistan Kibul. سیمی خوندی اعلامی
دا اوز هم دی هواب دی ساتیشن سیمی که لڑایی که رسمان شامل شوی
روختی آدشوان شتمنی پروگرام هم لدو و کرونا ناروغی تن زنگره شویده تر هر سمکتی خبرونه لسالی محمد سالی سخاو
زابل او کندهار کې د ډیر شو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وسوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي کابل له اداري فساد سره مبارزې ته ژمن دی. ګڼو فعالانو د منظور پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوه سوه پنځم اتل قل اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې ډیر شو وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه قل اردو وایي پنځلس وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجو ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته نور ټپیان دي. بلخوا د دوه سوه پنځم اتل قل اردو مرستیال ویان جګړن صادق عیسا وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کندهار په شاولي کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې پنځلس تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او پنځه تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاریه مواد، مهمات او وسلې هم تخریب سوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شولیکوت، میوند، خاکریز ولسوالۍ او په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د غور ولایت په چهارسده ولسوالۍ کې پر یوه کور د وسلوالو طالبانو د هاوان د لګیدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي کابل له اداري فساد سره مبارزه کوي خو په دې لار کې لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادلی راز دا خبرې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو په ځانګړي عمومي اسمبلۍ کې کړې دي. هغې زیاته کړې چې فساد او سازمان سوي جرایم سره تړلي دي، نو په دې برخه کې د نړیوالې همکاري د لا زیاتېدو اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر چې کاري موده یې په ختمېدو ده، دغه راز د اداري فساد په وړاندې د افغان حکومت د هوډ یادونه کړې او ډاډ یې ورکړې چې د فساد د ختمېدو او د قانون د حاکمیت لپاره هڅې کېږي. افغانستان د نړۍ په سطحه له هغو هیوادونو ګڼل کېږي چې اداري فساد پکې زیات دی او نړیوالې ټولنې هم د خپلو مرستو یوه لویه برخه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د ژمنو په عملي کولو تړلې دي. د عمومي اسمبلۍ د مشر ویلکان باسکر په حواله په یوه بیان کې راغلي چې فساد د ناورین پر مهال اوج ته رسېږي، لکه چې د کووید 19 ناروغۍ د وبا پر مهال دی په دې پر نړیوال تمویل، تاسیساتو او سیستمونو خپل سیوری وغوړاوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست شکایت کړی چې ځینې پایوازان له روغتیایي کارکوونکو سره ښه چلند نه کوي. وحید مجروح تیره شپه پر خپل فیسبوک د یوې ښځینه ډاکټرې شکایت خپور کړی چې د کابل په محمد علي جناح روغتون کې په کرونا د یوه اخته ناروغ تر مړینې وروسته د مړي خپلوانو ډاکټران سخت وهلي ډبولي دي. شغلی مجروح لیکلی چې ډاکټرانو د خلکو د خدمت لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه کړې خو بیا هم څپېړې خوري. د افغانستان د روغتیا وزارت د کورونا او بعد درېیمې څپې د راتلو خبرداری له مخکې ورکړې او له خلکو یې غوښتنه کړې چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، لکه د ټولنیز واټن رعایت، د قرنطین او محدودیتونو جدي تعقیب، د غونډو نه دایرول او ګڼ داسې تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان کې د پنجشنبې تر ناوخته په کورونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر شپږ اویا زره شپږ سوه درې پنځوس تنه راپور سوی چې له ډلې یې درې زره اته شپېته تنه مړه سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی. د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله د جانیخیلو پر لته روان و په کوهټ کې پولیسو د غورځنګ له نورو غړو سره یو ځای نیولی دی. دا لا نه ده څرګنده چې منظور احمد پښتین په کوم تور نیول سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو عکسالعملونه ښوولي دي. په تیرو څو ورځو کې د غورځنګ د ځینو نورو غړو د نیول کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیق کې له خپلو شپږو ملګرو سره پولیسو نیولی و. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور احمد پښتین د امن خرابولو، کرکې خپرولو، له قانون څخه د سرغړونې، د پاکستان د حکومت پر خلاف د توطیې د جوړولو او د قانون له 144مې مادې د نری آیات تورونه لګولي وو. خو د ډیره اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8مه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا په ټپه درېدلې. په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچې کې د وایرس خپرېدل اوج ته رسېدلي. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تېره اونۍ یوازې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس پیښو په سلو کې 60 زیاته شوې. دا به اصل کې دا چې په دغه هیواد کې د جانسن ان جانسن واکسین چې یو ډوز ورکول کېږي د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. د جانسن ان جانسن تر 1 میلیون ډوزو ډیر واکسین د جنوبي افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته انتظار دی چې د امریکا د درملو او خوړو ادارې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له طریقه شریکوي. او په ملګرو ملتونو کې د ایډز په وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وایي په احتیاط دې ته خوشبینه ده. ایچ آی وی چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2013 میلادي کاله پورې په بشپړ ډول مهار سي. د یو ان ایډز پروګرام مشر ویني بیانی مار ویلي په نړۍ کې ادارې او دولتونه غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محرومه وي. د میرمن بیانی مار په خبره د افریقا د ختیځ او جنوب په ګډون د نړۍ په 40 هیوادونو کې هڅې روانې دي چې تر 2013 میلادي کال پورې په ایډز ناروغۍ د مړینو شمیر 90% کم شي. 40 کاله مخکې د ایډز ناروغۍ تر کشف وروسته په دې ناروغۍ نږدې 15 میلیونه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې شفیق یار رسنه مرستندوی دی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی په ځانګړي توګه د کابل په لویدیځ کې روسي او چاودنو ته اندېښنه ښودلې. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه له افغانستانه په وتو ده او شخړې په دې هیواد کې په زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل په لویدیځ کې په دوو موټرو چاودنې وشوې. نور حال په دې راپور کې.
د کابل په لویدیځ کې په هزاره توکم افغانانو وروستیو بمی چاودنو او بریدونو په نړیواله کچه اندېښنې راپارولې. تازه د بشر حقونو د سار نړیوال سازمان ویلي دي چې موږ د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په تړاو د هغو بدو خبرو په اړه چې له افغانستانه، له کابل او له ټوله هېواده راځي ژوره اندېښنه لرو. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په تړاو هغه بدو خبرو ته چې له کابله، افغانستان او له ټول هېواده راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حملې په ځانګړې توګه هزاره توکم هدف ګرځوي. په روزنیزو بنسټونو زیاتېدونکې حملې دي چې څو اونۍ وړاندې په دشته برچي کې وشوه. دغه راز هغه حملې چې ښوونځي او نجونې هدف ګرځوي زموږ اندېښنه داده چې داسې مهال پېښېږي چې نړیواله ټولنه له افغانستان ووځي او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنوونکی وضعیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي چې په سیدالشهدا ښوونځي له خونړي موټر بم حملې وروسته ولسمشر د جمهور ریاست دویم معاونیت ته د یوې هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور ریاست دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دیني عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلا مشورو وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تېره اونۍ جمهور ریاست ته د څېړنې او تایید لپاره استولې ده. محمد هدایت که هم د امنیتی محرومیت لامله د طرح پاړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې دغه طرح دو اساسي برخې لري: یو د کابل په لویدیز کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، دوهم دا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل شي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د کابل دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند د کابل په دشت برچي سیمه کې په سیدالشهدا ښوونځي موټر بم برید کې لسګونو زده کوونکو ته مرګ ژوبل واوښته. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې تېر ورځ په دو موټرو چاودنې وې چې د کابل د امنیه قوماندانۍ په وینا څلور تنه پکې ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
منظور احمد پښتین په کوهات کې نیول شوی دی. پښتین د جانخیلو غونډې ته روان و چې له ځینو ملګرو سره سهار وختي پولیسو ودراوه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د خوشی کېدو لپاره سمدستي په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوي وو او بیا وروسته بند ته یوړل شوي دي.
خبره ده
دا د منظور پښتین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې راپیدا شوې ده. منظور پښتین کله نن د جانخیلو پرلت ته روانو نو په کوهاټ کې پولیسو سهار وختي د غورځنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پښتین په کوم تور نیول شوی دی، او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پښتین له پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګری راخوشی شي. په روانه اونۍ کې د غورځنګ د ځینو نورو غړیو د گرفتارۍ راپورونه هم ورکړل شوي دي. له دې وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پېښور په تاکال کې له خپلو شپږتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیرا اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتارۍ وجوهات لا مخې ته نه دي راغلي. منظور پښتین په خپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او پښتنو باندې زور زیاتي پر ضد راپاڅېدلی او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچتوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. د دې لپاره چې په امریکا کې ډیرو خلکو د کووید 19 ضد واکسین کړي، په دغه هیواد کې واکسین ته اړتیا کمه شوې ده. خو په همدې منځ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې دا وبا په خپرېدو ده. تفصیل پرې راپور کې.
د روغتیا نړیوال اداره یا WHO وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا بیخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې د دغه وایرس خپرېده او شته رسېدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تېره اونۍ یوازې په جنوبي افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په سلو کې شپېته زیاتې شوي، او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن ان جانسن واکسین د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کېږي. د جانسن ان جانسن تر 1 میلیون ډوزه ډیر واکسین د جنوبي افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په دریمه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پایه پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 25 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 شپېته بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت یې یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوزه خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680 میلیون واکسین شوي دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
تر 9:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلی شئ. خوس کونړ ته مخه کوو. د کونړ په ولایت کې 512 ښوونځي شته چې 1,800 ښوونکي پکې کم دي. له دې امله ډیری وختونه زده کوونکي بې درسه پاتې شي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې د یاد کمی پوره کولو لپاره د حق زحمی ښوونکو وړاندیز کړي خو لا منل شوی نه دی. نور حال په دې راپور کې
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې ټول 512 ښوونځي فعال دي او د مسولینو په خبره چې تر اوسه یو هم نه دی تړل شوی خو د ښوونکو د کمی له امله ستونزه سره مخ دي. دا په مرکز اسدآباد کې د عمرا خان علي لیسه ده چې پکې 3 وخته په زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي خو لا هم د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده حل شوې. ساجد الله د نهم ټولګي زده کوونکی دی. د توتانو ونې لاندې سیوري ته د نورو ټولګیوالو سره په یو پلاستیکي سترنجۍ په دې هیله ناست دی چې استاد به راشي او درس به ورته ووایي خو لا هم ښوونکی نشته. د هغه په خبره چې هره ورځ 2 او 3 ساعتونه بې استاد تیریږي او درسونه یې وروسته پاتې کیږي.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی. یو ساعت چې مونږ وایو د بل ساعت د پاره استاد نه وي. زمونږ درسونه ډیر وروسته پاتې دي. ډیر مزامین دي چې مونږ تر اوسه فورې ویلم نه دي.
عبدالله هم د نهم ټولګي زده کوونکی دی. بای ښوونکي کم او د ټولګي شمیر زیات دی نو ځکه استادان درسونو ته ځانونه نشي رسولی. د عبدالله په خبره چې تل ور سره د ستونزې د حل ژمنی کیږي خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ د استادانو ډیر ستونزو سره مخامخ یو. ډیر کمبود دی. مدیر صاحب تمام ویل هغه موږ پیشنهاد کړی ماری پلا تر اوسه پورې کوم جواب نه درکړی. یو ساعت چې ویبل سانیان داسې مضمونونه هم شته چې موږ تر اوسه ویلي نه دي. کتابونه یې راوړو خو وی نه. امتحان بیا ډیر په ستونزې اوس درکړ. د 12 ټولګي شاګردان موږ تر اولې غاړه امتحان ډیر ستونزې په امتحان.
هغه ښوونکي چې په تیرو 2 یا 3 کالو کې د حق زحمی په بدل کې زده کوونکو ته درس ورکړي زیات وید قرارداد د نه نوی کېدو په وجه دندې پریخي خو یو شمیر لا هم په دې نیت خپل دندو ته دوام ورکوي چې بیا به ورسره قرارداد وشي او د معاش خوندان بشي. روح الله نوري له همدې ښوونکو یو دی وایي
یو خدغه چې په خپل خواخه باندې راځم بل دغه د دې هیواد بچیان د زمونږ باندې خدمت دی لازم دی چې باید وکړو. بل دا چې مونږ چې دغه کېدې چې دغه مونږ سره دغه بل قرارداد تمدید شي او په دې خاطر باندې تیر کال منگا فری درسونه ویلی دی تقریبا درې میاشتې درس منگو ویلی دی په دې خاطر راځو چې دغه قرارداد زمونږ سره تمدید شي.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په 1510 ښوونځیو کې 1320 ښوونکو ته اړتیا ده. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې یاده تشه په حق زحمی ښوونکو ډکه کړې وه، خو تیر کال د کووید 19 ناروغۍ له امله لګېدلو بندیزونو کې حق زحمی ښوونکو سره هم قرارداد ختم شوی دی او لا هم نه دی نوی شوی. د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال عزیز الرحمن پیوستون ازادي راډیو ته وویل
دا یو 15 ورځې کېږي چې د ریاست جمهوری د جناب رئیس جمهور لخوا هدایت شوی دی او د حق زحمی یو امر راغلی دی په هغې باندې بوخت یو چې د هغې طرزالعمل مطابق باندې استخدام وکړي. یوه ښځه خوشخبري دغه ده چې 300 ښځینه ښوونکو په المختي وړبینک د خوانه د هغې قرارداد کې هغه موږ ته ځانګړي راکړل شوي دي چې هغه اوس هم د تدریس لاندې دي.
د پیوستون په خبره چې ګمان نه کوي چې دومره بودیجه په واک کې ورکړل شي چې ټولو 1320 ښوونکو سره قرارداد وکړي او ستونزه په بشپړ ډول هوار شي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښوونځي زده کوونکي او د پوهنې ریاست مسؤلین د ښوونکو له کموالي شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ننګرهار په ګډون یو شمیر ولایتونو ته د زرګونو حق زحمی ښوونکو د منظورولو اعلانونه کړي، خو لا هم زده کوونکي د ښوونکو د کموالي له امله ستونزو سره مخ دي. په کونړ کې ټول ټال 1510 ښوونځیو کې نږدې 200,000 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي چې اوس مهال ورته د 2280 ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. دوی وایي د یو شمیر ښوونځیو د ودانیو نشتوالی، د کتابونو او ښوونکو کموالی د دې سبب شوی چې درسي بهیرې په سمه توګه ترسره نشي او زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام پاتې شي.
ستاسو له پیغامونو
محمد عمر خبرې کوم اورورا د لغمان نه. اورورا دلته دا دولتي چارواکي را چې پینټونو کې داسې خلک تنګي نو دا خو مناسبه نه ده، خلکو زړه د دولت نه تورې دا خبره نه ده، باید د دې مخه ونیول شي، د خلکو تعلق د دولت سره پوخ شي. هر څوک د علماو په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي، په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي چې یاره دوی د عوامو خیال نه ساتي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ادبي شاهکارونو لپاره یو مهمه جایزه د نوبل جایزه ده. د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې مهمې جایزې هم په نړۍ کې شته. یو هم د بوکر په نوم جایزه ده چې هر کال په بریتانیا کې دا جایزه ورکول کیږي، خو هغو کسانو ته ورکول کیږي چې دوی د بریتانیا نه دي، د نورو هیوادونو دي. د بوکر د جایزې سشنۍ ګټونکی اعلان شوی دی. وړاندې مو په خپرونه کې ترې خبرو. خو اوس به د افغانستان چاپیریال ته مخه کړو. تمه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي. دا اداره وای په 11 ولایتونو کې د دې سیمو څېړنه او اسناد بشپړ شوی دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسولان وای دا سیمې د نړیوالو د همکارۍ، علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام راړونې په برخه کې مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په 11 ولایتونو کې بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
داغه سایوی چې منګه ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نو وروسته کړه چې دا ساحه نور مطالعات ته ضرورت لري چې منګه وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوی پاینده کلون کې سر ته ورسو. یعنی دغه دوله ساحه دا اوس هم د هواد د ساتل شو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوي، اعلان شوي چې دې کې منګه نور کارونه کو.
د دایکندي شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیسا ریګي روان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبيعي ځنګلونه د ننګرهار د رینور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوس ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شربا د خوندي سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لارخه خوندي سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لارخه هم غني هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتي دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی، خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو، په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابېږي. د دغه ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل یې دا ده چې موږ نشو کولی کوم عملي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه غیر دولتي مؤسسات څوک هلته ورتلی نه شي.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي دا سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول، د بامیان بند امیر، نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ، علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام راړونې سربېره افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په نړۍ کې نږدې 1.3 میلیونه کسان په کورونا باندې تر اوسه پورې اخته شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په نړۍ کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا اخته شوي دي، خو اوس په دې هیواد کې ډیر خلک واکسین شوي دي او د کورونا پیښه پکې نن سبا د پخوا په پرتله ډیر زیاتې کم شوي دي. تر امریکا وروسته هند هغه هیواد دی چې د کورونا پیښې پکې زیاتې دي. له هند وروسته برازیل، بیا فرانسا او بیا ترکیه هغه هیوادونه دي چې د کورونا مثبت پیښې پکې نن سبا زیاتې دي، یعنی زیاتې دي په لست کې دوی په سر کې راځي. خو افغانستان په وروستیو کې د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. که چېرته دغه د کورونا پیښې په افغانستان کې له پخوانیو دوو مرحلو سره پرتله کړو، دا پلا په څلورویشت ساعتونو کې مثبتې پیښې ډېرې زیاتې دي. په تېرو څو ورځو کې هر ورځ په څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر زرو د ډېرو کسانو د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. وړاندې په دې خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د کورونا په اړه د متخصص ډاکترانو څرګندونې اورېدلی شي. خو اوس یوه جالبه موضوع راخلو. د ادبي شاهکارونو لپاره په نړۍ کې د نوبل جایزه ډېره مشهوره ده. د دې جایزې ترڅنګ یو بل مهمه جایزه بوکر نومیږي چې هر کال په بریتانیا کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې هغوی د بریتانیا نه دي. د دې جایزې سرشنۍ ګټونکی اعلان شو. په دې راپور کې واوري
د بوکر سژنه نړیواله ادبی جایزه فرانسوی ناول لیکوال دیوید دیوب ته ورکړل شو. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبی جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي، سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د برتانیا د دې مهمې ادبی جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د ده د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس تر څنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ده د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنګ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یوه سینیګالي سرتیري کیسه ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنګیږي، خو وروسته له دې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي، په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونی کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډ ده، نیمای لیکوال